کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. سفارت د هغو افغانانو لپاره کافی ویزې لري چې کارونه تقریبا مخ په خلاصېدو وي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د هند حاکم هندو نېشنلست ګوند د شنبې د ورځې په ایالتي انتخاباتو کې مخکې دی، په داسې حال کې چې دا د صدر اعظم نریندر مودي د درې کلن حکومت د اجراءاتو په باره کې یو ریفرنډم ګڼل کیږي. د مودی د بھارتیا جنتا گوند مشرانو ویلی دی چې د اتر پردیش په ایالت کې چې د هند تر ټولو لوی ایالت دی، د گوند بری به د 2019 کال په انتخاباتو کې د مودی چانسونه زیات کړي چې د بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. نن د سوریې په پایتخت دمشق کې د شیعهګانو زیارتونو سره نږدې غبرګې چاودنې وشوې. لږ تر لږه څلوېښت تنه پکې ووژل شول. د سوریې دولتي تلویزیون خودل چې سړکونه په وینو رنگ دي او د باب صغیر هدیرې ته نږدې بمونه چاودلي، په پارکینګ کې سو سوزیدلي سرویسونه ولاړ دي. دغه هدیره په پایتخت کې د پخوانیو ادیرونو یوه ادیره ده چې سو مشهور مذهبي شخصیتونه پکې ښخ دي. د چاودنو د علت په باره کې رپورټونه مختلف دي. دولتي خبری آژانس ویلی دی چې 3 تنه په چاودنو کې وژل شوي او 200 نه زیات زخمي شوي دي. مګر په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د سار ډلې ویلی دی 30 تنه په هغه ځای کې وژل شوي دي چې امنیت پکې ډیر زیات ټینګ وو. په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې ضد کمپین د زیاتېدو له امله نن د ترکیې د خارجه وزیر د سپرلۍ الوتکې ته په هالند کې د کوزیدو اجازه ورنه کړل شوه. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان دغه اقدام سخت وغنده، د ناټو او د نازیانو مقایسه یې وکړه. په دغه هفته کې دا دویم ځل دی چې اردوان ناټو د نازیانو سره مقایسه کوي. د هالند صدر اعظم مارک روټ نن خبریالانو ته وویل معلومداره خبره ده چې دا یوه بې معنا تبصره وه، او وی ویل زه پوهیږم چې دوی په قار دي، مګر دوی بیخي له حده وتلي دي. د جنوبی کوریا احتجاج کوونکو چې د جمهور رئیس پارک گین هیو پلویان دي، نن د شنبې په ورځ د محکمې د حکم په ضد مظاهره وکړه. د پارک گین هیل لسګونه زره طرفداران د سیول ښاروالۍ سره نږدې غونډ شوي وو. د جنوبي کوریا ملي بیرغ رپاوه، شعارونه یې ورکول چې د جمهور رئیس د قدرت او صلاحیت سلبول مشروعیت نه لري. پولیسو د جرمني د ایسن په ښار کې یو شاپنګ مال ته امر کړی دی چې نن د شنبې په ورځ باید قلف وي، ځکه چې دوی ته داسې اطلاعات رسېدلي دي او یا یې داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په شاپنګ مال باندې به حمله وشي. پولیسو ویلي چې ټول ورځ به دغه شاپنګ مال تړلی وي. د قبرس جمهور رئیس وایي د اروپایي اتحادیې غړو ملکونو د ترکیې غوښتنه رد کړې ده چې اتباعو ته دې اجازه ورکړ شي او دا ازادي دې ورته ورکړ شي چې بیرته په خپلو ځایونو کې ځای په ځای شي، پیسې، خدمات، سامان آلات او خپلې شتمنۍ ټولې د ځان سره یوسي. د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مکړی رپورټ د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانونو او پټرولیم وزارت ځینو لوړپوړو چارواکو د یو شمیر تړونونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیستی. د دغه شبکې غړو د شنبې په ورځ د افغانستان د قانونو او پټرولیم په وزارت کې د پراخ فساد په اړه د یو څېړنیز رپورټ په خپرولو سره رسنوی ته وویل د وزارت چارواکو مشخصو کسانو ته د تړونونو د ورکولو ژمنه کړې او له 211 څخه د هر تړون په بدل کې په منځنۍ ډول 1,00,000 امریکایي ډالر اخیستي. د قانونو او پټرولیم وزارت بیا دا رپورټ بیا بنسټ بولي او وایي چې هیڅ تړون د رشوت او یا هم د اړیکو پر بنسټ چاته نو ورکول کیږي. په دې اړه عباد الله حننزي رپورټ راکړي.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانونو او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانونو او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمیر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانونو او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپوړو چارواکو د 211 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیسته.
دا 10 میلیونه ډالر چې د بڑو په شکل باندې اخیستل شوی دي او ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ د 211 قرارداد چي دي هغه مشخص خلکو سره چې موږ نور خلک په نظر کې نه ساتو دا قراردادونه به تاسو درکو نو د بڑو په شکل باندې خوښه 10 میلیونه ډالر دا شوی تبادل شي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغه تړونونو څخه شپږ تړونه یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یا د شبکه اندېښنه ښیي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمیر لوړپوړو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. دغه بنسټ ویلي وو چې د قانونو او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو په راټولولو کې د مالیه وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو د کیندنې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلی و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان زبی الله سربری وایي
به هیچ کسی وعده داده نشده،
دای بای هیچ اصلا نده شوی او هیچ سوگ دیتا نده تشویق شوی چه دلتا کندنی وکری او یا هم دا اړیکو پر بنسټ ورسره دو کم قرارداد دا ورکول و جمن شوی وی دا طول درواغ او بی بنسټ دی. خغل سروری وایی هیچ کم تړون د اړیکو او رشوت په بدل کې کم چاته نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي، بلکې د قانونو په برخه کې تړونونه هغه شرکتونو ته ورکول کیږي چې په ټولو معیارونو برابر وي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي او دغه وزارت د سرپرستۍ له حالت خلاص شي. دغه بنسټ دغه شان له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې د دوی موندنو ته په پام ټولې قضیې دې په جدي ډول وڅېړي او پایلې دې له خلکو سره شریکې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا په دې هیواد کې 3 میلیونه محتاط کسان ژوند کوي چې له دې ډلې 850 زره یې ښځې دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 110 مرکزونه فعالیت کوي چې په 10% کې په نشه یي موادو د ښځینه معتادو کسانو درملنه کیږي. د امریکا ژغ خبریالی لیمینیازی په کابل کې د نشه یي موادو د ښځینه معتادو کسانو د درملنې یو مرکز ته تللی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کابل کې د مخدره توکو د معتادینو کسانو لپاره د ښځو او ماشومانو د درملنې او بیا رغونې مرکز له جوړېدو څخه درې میاشتې کېږي چې تر دې دمه یې د څوارلسو ښځو درملنه کړې ده. دا سل بستریز مرکز